کړی دی نورو سم هماغه سي ګرځي. دوی خپلو ته ورکوي او د هغو د نظام د تیر جمهوریت د نظام کسان چې څومره دي هغه هماغه سي اوس هم خوار او زار او تکلیفونو کې دي. ژوند یې ډېر سخت دی.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په څو شیبو کې به د زهرو کاروان اونیزه خپرونه درته وړاندې شي، خو د هغې نه مخکې لنډ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوی قانون اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تطبیق واک ورکوي. طالبانو په خوست ولایت کې رسنیو ته ویلي چې لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د کتابونو تدریس ودروي. وروسته له دې چې طالبانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه، یو شمېر رسنیو د راډیوګانو همداراز آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړل، سو هغه نجونې چې له ښوونځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړي. په خوست کې څو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې رسنیو ته ویلي چې نور لشپږم ټولګي پورته د زده کلو آنلاین او رادیو خبرونه ودروي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکل د افغان خزو پاړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون په غبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه. وی ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشه ژمنې سبب شوې چې طالبان پر خزو په برید کې یو بل ګام هم وړاندې واخلي. په پاکستان کې نن په دوو جلا ترافیکی پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې په وژل شویو کې 12 زیارتوال ول چې د ایران له پولې څخه د تیرېدو اجازه نه ورکړل شوې. په لومړۍ پیښه کې 22 کسان هغه وخت مړه شول چې د دوی سپرلۍ بس د پنجاب ایالت او د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر ترمنځ د آزاد پټان ښار ته نږدې په دره واورید. او دوهمه پیښه کې 12 کسان هغه مهال مړه شول چې د سپرلۍ بس یې د بلوچستان ایالت د کران د ساحلی لوی په لار کې وغورځیده.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلوګرام هیروینو بیا له 15,000 څخه 150,000 ډالرو ته پورته شوې ده.
ان لیټ 2023-24
کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډیر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي.
په یو بل پور کې بواري چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 40,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغدو کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,308 تنه دی.
دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي او له معتادینو سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو لارو اپو متی ولا وزیري سره مرکه کړې ده.
د نشي پریښودلو وروسته معتادین سره داسې چلند باید وسی چې یو سالم شخص سره کیږي، تر څو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې شریف او میرمن یې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بیايي، خو پولیس یې نیسي او له ځان سره یې وړي. دا چې ولي دا به په ډرامه کې واورو.
راځي دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا یې خېوه زر دواړه را کوشي.
کمانډان صاحب مونږ پرېږده، تا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
د ښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. بریتانوي رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان د تاریخ څخه جوړ شوی هیروینو کاچاک ته په خوا په ډول دوام لري او د تیرو دوو کالو په پرتله یې بیه هم دوه برابره لوړه شوې ده. په بریتانیا کې له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تریاکو د زیرمو موجودیت د دې سبب شوی چې له افغانستان څخه د باندې د دې تریاکو کاچاک دوام وکړي او له دې لارې د مافیایي ډلو جیبونو ته میلیونونه ډالره ولویږي. خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو له ټولو ډولونو سره پر مبارزې ټینګار کوي او د نشه یي موادو له کاچاکو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې دوه څېړونکو فلیپ بیری او ډیوډ مسفیل په خپله تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي سره سره بیا هم نړیوالو بازارونو په چیرې بیا اروپا او برېټانیا ته د هیروینو قاچاق نه دی کم شوی. دوی زیاته کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي یوازې برېټانیا ته د وړاندې شوو هیروینو پر کیفیت اغېز کړی دی، خو برعکس د یو کیلوګرام هیروینو بیه له $1,500 څخه $3,000 ته پورته شوې ده. دا مقاله چې په ډبلیو پی آر کې خپره شوې وایي کله چې په 2000 کال کې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو کښت منع سو، اغېز یې په نړیوالو بازارونو کې یو کال وروسته ولیدل سو، خو دا ځل تر دوه کاله وروسته هم هغه ډول نښې نښانې نه دي لیدل شوي. د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې مرکز تعجلګره ډاکټره تیوډورا ګروشکوا هم په دې وروستیو وختونو کې د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان څخه د هیروین قاچاق کم شوی دی، خو په بشپړ ډول نه دی درېدلی.
In late 2023-24
فلیپ بیری او ډیوډ منسفیلډ چې څو کاله په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څېړنه کړې، تازه یو مقاله لیکلې او په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو حکومت خپلو ژمنو خلاف د تریاکو له قاچاقو سره مبارزه نه ده کړې او اوس هم په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې شته. د دوی په وینا په افغانستان کې په 2022 کال کې 14,500 ټنه تریاک تولید شوي و چې له دې تریاکو څخه 1,700 ټنه بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي او له دې قاچاق شوو تریاکو څخه د هیروینو په جوړولو کې کار اخیستل شوی دی. د دې څېړنې پر بنسټ د طالبانو حکومت سږ کال یوازې د افغانستان په شمال شرقي ولایتونو په تېره بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه تریاک ټول کړل. څرنګه چې په افغانستان کې ډیر تریاک زیرمه شوي، سږ کال به د یو کیلوګرام تریاکو بیه له $1,000 څخه $1,500 ته راکښته شي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین مولوي عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو له کښت سره مبارزه کې بریالي وه، خو د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته اړتیا لري.
کسی که تریاک کشت میکنه یا چرس کشت میکنه،
څوک چې کوکنار یا بنګی کری او یا په غرونو کې صنعتي نشه یي مواد جوړوي، د دې کار لپاره خپله امیرالمؤمنین جزا ټاکلې ده. موږ داسې دوسیه هم لرو چې ځینې مواد په غیر قانوني ډول د باندې څخه افغانستان ته راول کیږي. باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې افغانستان هیر نه کړي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي موادو د کاروبار پر مخنیوي ټینګار کوي چې د دوی د مشر لخوا د نشه یي موادو منع کولو د فرمان دوه کاله کیږي، خو په دې دوه کالو کې د طالبانو حکومت ونه شوای کولی چې د بزګرو سره لازمي اقتصادي مرستې وکړي او په علني ډول د نشه یي موادو قاچاقونکي محاکمه کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې په بریتانیا کې د افغانستان د یو کیلوګرام هیروینو بیه له $1,500 څخه $1,500 ته پورته شوې ده.
نشه د موتاد پر روختیا څنګه وړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیخي بیا ځان زنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دې غم کې خته
مغز د مون خراب کو واډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 23,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده. د طالبانو دائمي روغتیا وزارت وایي چې د دې ناروغانو درملنه د معتادینو د درملنې مرکزونو، د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو، کورونو او زندانونو کې کړې ده. خو ځینې معتادین دا شکایت کوي چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو او زندانونو کې پر روغتیایي معیارونو برابره درملنه نه ده شوې او څه موده وروسته بیرته معتاد شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مقامات ادعا کوي چې دوی په تیر یو کال کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د پام وړ بریاوې درلودې. د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو ترڅنګ د روغتیایي ټیمونو له لارې په زندانونو او معتادینو په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,308 تنه دی. په هیواد کې 3,545 تنه روغ دي په کورونو او زندانونو کې تداوي شوي. د 22,000 څخه زیاتو روغ د کسانو تعقیب د ساحوي ټیمونو او د مرکزونو د روغتي پرسنل لوري ترسره کیږي ترڅو دوی بیرته د مخدره توکو له کارولو څخه وژغورل شي.
درې کاله مخکې په جمهوری نظام کې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او خصوصي مرکزونه فعال وو چې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ له پیل سره د دې مرکزونو څخه ډیری وتړل شول. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د اوسنیو مرکزونو په اړه کره شمیرې نه ورکوي. اوسمهال د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونو ترڅنګ زرګونه معتادین د دې لپاره په زندانونو کې ساتي چې له نشئی موادو څخه یې لاسونه لنډ شي. خو له دې معتادینو څخه ځینو یې ازادۍ راډیو ته ویلي چې که څه هم په زندانونو کې 2 میاشتې تیرې کړې دي خو معیاري درملنه یې نه ده شوې. کله چې له زندانونو څخه رخصت شوي بیرته معتاد شوي دي. له دې معتادینو څخه یو هم علاءالدین نومیږي، د ازادۍ راډیو ته ویل
په دې رژیم په زندان کې 2 میاشتې غوري و تداوي خو نه وه، خو بس د اوبو په زور به تداوي لکه سم خاص هم نه و، ډوډۍ هم نه و، مسلمانان مړه شو 5 شپه نفر مریضان بس په دبلو بعض مړه کېدل، بعض مریض بس څوک پکې سکې نه و. نه
په افغانستان کې د معتادینو شمیر په اړه وروستۍ سروې په 2015 میلادي کال کې وشوه چې هغه مهال شمیر تر 3 میلیونو ډیر ښودل شوی و. خو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مالی او اداري مرستیال په خپلو تازه خبرو کې د معتادینو شمیر تر 5 میلیونه هم ډیر یاد کړ. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت د معتادینو د شمیر په اړه هیڅ ډول رسمي ارقام او معلومات نه لري او د بهرنیو مرستو د جلبولو لپاره رسنیو ته خیالي معلومات او شمیرې ورکوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مسلکي کارکوونکو د نشټوالي ترڅنګ د مسلکي افرادو د روزنې پروګرامونه هم درول شوي دي.
نه تنها دا چې اوس تداوي په ډېر بد وضعیت کې ده، داسې کوم څرک هم نه لیدل کېږي چې په دې برخه کې د کار وشي. د بېلګې په توګه نه وینو چې یو 50 اجتماعي کارکوونکي دي وروزي چې دوی له معتادینو سره څنګه وغږېږي، دوی معتادین څنګه قانع کړي. هر څه متاسفانه چې جبري دي، تر ډېره له دې تبلیغاتي استفاده هم کېږي چې دا ټول د معتاد چې یو ناروغ دی، یو مظلوم او یو بېچاره وضعیت کې دی، د هغه له خصوصي حریمه په ډېره بېرحمانه توګه استفاده کېږي په دې نوم چې دا درملنه ده یا د سره کومک ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د دوحې په 3مه غونډه کې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د نشئی موادو او معتادینو موضوع وځلوي او له دې لارې بهرنۍ مرستې جلب کړي، خو تر دې مهاله یوازې اروپایي ټولنې، جاپان او امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې کړې دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې مترشل زره ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتات لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتاتم چې لاشیل بچی مور دې پودر وې پلاټ پودر وې یا مې خور دې عزت پودر وې یا دې مېړ پودر وې
لا په مړی کې نه ومه په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې موږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشې موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واغري.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ سپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د درملنې پر مهال له معتادینو سره کورنۍ ملاتړ، کورنۍ مصروفیت او ارواپوهانو مسلکي چلند له معتاد سره د نشې په پریښودلو کې ډېره مرسته کولای شي. دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي، باید د نشې تر پریښودلو وروسته له معتاد سره څه ډول چلند وشي چې معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او له معتاد سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې ده. خغلې وزیری په پایل کې له معتادینو سره د ښه او بد چلند په اړه معلومات ورکوي.
کله چې دا ناروغ مراجعه کوي، ابتدا کې باید زمینه د اعتماد سازی د دواړو جانبینو په منځ کې اوسیږي، او ارواپوه په ده باندې کوشش وکړي چې تر څو د دغه کلاینټ یا د دغه مصرف کوونکي د مخدره موادو هغه تاریخچه واخلي، او د دغه تاریخچه سره سره دا وکولی سي چې یو ښه پلان ورته ترتیب او طرحه کړي. په دغه جریان کې چې ډېره مهمه ده امپاتي او سمپاتي، همدلي او همدردي. هیڅ وخت باید ارواپوه د مریض لپاره همدلی و همدرد نسی، ځکه چې ارواپوهنه کې قضاوت نسته او نصیحت هم نسته. ارواپوهان باید په دو باندې کوشش وکړي چې اختلال پیدا کړي او د اختلال د تشخیص او د درملنې لپاره ګامونه راپورته کړي، تر څو ښه چلند له مریض سره وسي. او دغه برنامه په دغه ترتیب باندې که چیرته ترتیب سي او د کلاینټ او د مشاور یا کانسلر په منځ کې یو ښه اعتماد سازي وسي، نو ده ته موږ ویلی سو ښه چلند.
په عموم کې له معتادینو سره ښه چلند له هغوی سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
ښه چلند او ښه درملنه یو مریض اجتماع ته بیرته معیوب، یا هم مریض نه بلکې یو سالم شخص وړاندې کیږي. کله چې موږ ارواپوهان د معتادینو په درملنه کې بوخت اوسیږو، له هغوی سره ښه چلند کول او د هغوی د مهارتونو لوړول، تر څو وکولی سو د ښه چلند په نتیجه کې یو مریض د بیا رغونې پروسه ډېر ښه تشخیص کړو او د ډېر ښه پیاوړي کړو، تر څو هغه اختلالات چې د مخدره موادو د استعمال په وخت کې دوی ته پیدا سوي دي، نو هغه اختلالات تشخیص او درملنه وکړو، تر څو اجتماع ته یو سالم شخص تقدیم سوي.
د معتادینو سره باید د نشې تر پریښودلو مخکې څه ډول چلند وسي تر څو هغه د نشې پریښودلو ته واچوي؟
هر ناروغ باید په دې باندې قناعت وکړي چې مخدره توکي د انسان د ژوند تباه کوونکي دي او د انسان څخه کرا کرا ژوند اخلي، او په بخش د انګیزې دي هیدي او روغتون کې هر څوک چې اوسیږي له هغه سره ډېر مناسب او مسلکي برخورد باید وکړي، ځکه چې په دې وخت کې دی چې معتاد په دې باندې قناعت کړي چې مخدره توکي د انسان ژوند اخلي، اما ویره او ولري چې هلته به مثلا برخورد مسلکی کارمندانو سنگوي، هلته به زما د دیتاکس یا د زهر کشی مرحله به سنگوي، که چیرته اولین ځل تجربه د ترک د مواد مخدر وسیږي د هغه ویره به ډیره زیاته وي، او مریض ځان داسې فکر ونه کړي چې زه یو مجرم یمه چې ما مواد مصرف کړي، بلکې نه، هغه مریض دی برخورد مسلکی ورسره وسي، تر څو مریض ځان حقیر فکر ونه کړي او د تداوی لپاره جرأت لاسته راوړي، تر څو وکولی سي ښه په اعتماد سره خپل درملنې ته شروع کړي.
د نشې د پریښودلو پر مهال روغتیایي کارکوونکي او د معتادینو د کورنۍ غړي باید له دوی سره څه ډول چلند وکړي سي دوی د درملنې تر پړاو بریالي راووځي؟
روغتیایی کارکون کی بالخصوص ارواپوهان کانسلران دی معتادینو سره باید ډیر ښه مناسب او مسلکي چلند وکړي. د معتاد کورنۍ د مریض د پیوازۍ لپاره ورسي. کله چې یو کانسلر تشخیص کوي چې یو ناروغ اختلال د مشوره فامیلی لري او نیازمند ده چې کورنۍ باید مشوره فامیلی یا فامیلی کانسلینګ کې ګډون وکړي ترڅو هغه بې اعتمادي یا هغه مشکلات چې د یو مریض او د کورنۍ په منځ کې راپیدا شوی هغه مشکل باید په مناسب ډول باندې حل سي. نو ضرورت دا ده چې د دغه مریض کورنۍ غړي باید هلته جلساتو ته ورسي.
د نشي له پریښودلو وروسته له معتادینو سره باید څه ډول چلند وسي ترڅو هغوی بیرته نشو ته مخه نه کړي.
د نشي پریښودلو وروسته معتادینو سره داسې چلند باید وسي چې یو سالم شخص سره کیږي ترڅو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي ترڅو دا ځان ته حقیر فکر و نکری چه زه خو اوس هم مریضیم او یا هم مریض و من. لکه بخواد کم القاب و ادبیات ورته استعمال اول چه ای معتادت یا هم ماشمان تیویل کی گیر کورنی لخوانه سی ده پردریز و ده معتاد زو زین نور هم دهس ادبیات ده الفاظ دی چه دیو کورنی لخوانه یا معتاد کورنی تا یا هم خزی تا یا هم بچیانو تا استعمالی گی یا هم ده خپل ده تا نور ده الفاظ او ده جمله باید استعمال نسی. مخکی کم اجتماع کسی اجتماعی حیثیت درلود کورنی باید کوشش بکی چه هماغ حیثیت و هماغ عزت ده مریض توار کی. کلا چه معاملات دنیا و سرکی گی یا هم ده اجتماعی زوند کوم راکړه ورکړه وسیږي باید ډېر په اعتماد او احتیاط سره دغه مریضانو سره وسي ترڅو دغه شخص وکولی سي چې په اجتماع کې ځان معیوب او یا هم معتاد یا هم مریض احساس نکړي. نور باید اجتماع او محیط او ماحول داسې کوشش درسره وکړي چې دغه شخص سالم شخص دی، اجتماعي حقوق و ټول هغه امتیازات چې یو سالم شخص لري له ده سره هم همدغسې چلند وسي ترڅو دا وکولی سي هغه نیمګړتیاوې چې د مخدره موادو د استعمال پر مهال دته پیدا سوي دي په مرور د زمان هغه نیمګړتیاوې حذف سي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ مصروفیت روغ سوی معتاد له بیا معتاد کېدو څخه راګرځوي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دود څوک نه معتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خپرونه اسلر وی ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف له خپلې مېرمنې سره ښار ته روان وي او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوځي، خو پولیس یې په لاره کې موټر دروي او دوی له ځان سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
مه ژاړه مور دې قربان شه، دا دی نن به دې مور ډاکټر ته بوځي.
وخزې ځان زر تیار که چې موټر رانه لاړ نه شي. په کلي کې همدا یو موټر لرو، که دا رانه لاړ بیا مجبور یو چې یو ساعت پیاده لاړ شو او ځان سړک ته ورسوو.
ته صبر وکړه، نه مې وینې چې دا ماشوم ته پمپر ورتړم او کالي وراغوندم؟
ژر کوه، ناوخته کېږي، ماشوم ته به زه پمپر ور وتړم. تور سے گوٹا چولا کا
دستہ سارا پکسوڑا کی چھے دی
اوف تم چمرا ڈیرے پختنے کے جلور سے گوٹا دے چولا کا داز ما دے وانڈی والا مانت دے خار تیرا سارا وڑم
من خپل ماشوم ڈاکٹر تا بوزو کستا مانتونا یا بھئی بلا راز بار وڑی اوس م گوٹا ماتا ناوا
اور خطا کی گم تر موٹر ایز پلاس کی وڑم او دے موٹر وڑی
نو زخو حالک پغی کیا خلم زمون گوٹا بسو کیو سی
دوڑا زوڑم تو چمرا ڈیرے پختنے کے مغزی رات اخوڑل وایم جل ورش گوٹا تیار کا ماشوم دن ڈاکٹر تبو نزو ناروغی پس ڈیری گی
سما دا تلک صبر وکا اچھے سے ماشوم پرونی کی وتڑم
اوف در تم ول چدا کر مت پریدا تو ورش زر گوٹا رٹولا کا چ موٹر اس خزی
نو تو حالت پرونی کی تڑل ہے شی
تے مت پریدا بے بے وی نے چدا کر کولشم کنا
سما دا دا لیسم پام کا وا چ ماشوم پس سیزدی کلا کونا تڑے
بس کار سام شو یو کلو خود ماشوم پم پار کی معلومی گیم نا ہاں دادے کا روش لگے سر خزی رضا سے موٹر آ گئے
سہمدا تو حالت تر رکھ لا دادی سے تار رکھ لو
اورورا خیریت دے
اورورا دام کار دے پولیس یو تلاشی کو
رازی مہربانی اوکے
قماندان صاحب پنجم سیٹ دادائی
خا خا اورورا کا ترا ولار شا
دادا قماندان صاحب
لاسونا پورتا ونسا چے زل تلاشی کم
دادا قماندان صاحب قماندان صاحب شیرا سرا نشتا
خا خا سما دا کینا مریمی
بل قماندان صاحب
تا غ خزا تلاشی کا
سما دا خولی تے پاتی دے چے زل تلاشی کم ہا دادا تلاشی میکا کاکا پوٹا کی خونشتا خوری تی دا ماشوم را کرا کا اها دا دی وی گورا دا تی څنګه گورم او نه دین اخلاص کا ات څومره خوی تا دی ولی را وی خوی ناروغ دی بیچاره ټول شپه یې جړل ام دا اوس لگا رام شو
خیر دی بیرته به ویده شي ژر اخلاص کا
ها دا دی اخلاص میکا
تی را دی خو کا چیزې دا پمپره مو گورم
ها ها او هو دا څه شی دی قماندان صاحب
بله مریم جانی چه خبره ده
قماندان صاحب دا د غیروی نه پیدا کړل د ماشوم په پمپر کې پټ کړی وو زموږ راپور بخي صحیح وو
څه شی هیروین هیروین چیرې وو زه قسم په خدای که خبره یم
اوهو هیروین هیروین چیرې وو
همدا اوس مې ستا په مخ کې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل
اوه سړیا ماشوم ته خو تا پمپر او کالي ور واغوستل دا پوډر غم لړلې تا دلته ایښي وو
رازی رازی دا با پا محکمه که معلومه شی چه چایی خیوه زر دواره رو کشه
قماندان صاحب مون پریک ده دا ماشون ناروغ ده خیر ده داکتر ته بیایو
ده ایروینو قاچاق کوی او بیا وای چه مون پریک ده درخکتا شا دیر خبری مکوا
و سڑیا تا خود تن تا دی بدمرخو ایروینو کار بار کوا وایم خدای تی جوانی مرکا مون دی هم با بلا اختا کو ماشون تا خود تا کالی ور واغستا دا ایروین خامخا تا دی ماشون پا پمپر کیگیو
تازه دی رادیو درنو آوریدن کو ده زهر و کاروان خپراوانه هم دوم روا تربیام پرلویا مهربان خدای سپارو ده الله پامان
ده زهر و کاروان
سمی قبول دی خو بالکل نہ واڑم خدایا بغیر تیار کی گیش ون سن نہ واڑم دین میں وقت دے امید لرم چیرا بیکری سائر بنگ شبس دے نور تزل چاو دون واڑم پران کڑے نیم گڑے خدے چی پران کڑے نیم گڑے خدے زما بیوسا ارمان سڑے خدے زما بیوسا ارمان سڑے خدے